د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله پېښه کړې. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې 15 خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پېښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویې ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود ښار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړي دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسیې پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلي چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنګي الوتکې وپیري او پخوانۍ 2.8 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 2 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په مزار شریف کې د خبریالانو پر یوه غونډه د برید په اړه جزئیات بدر کړو. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو.
دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي.
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی. نور مطالب هم لرو. په غزنی کې د ځوانو جوړو ډلیز ودونه شوی.
هر کال موږ دو ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشتی هم دغه شاړې پرتې دي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو اوسې په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپورونه وړاندې کیږي. خو لومړی ورځو په مزار شریف کې د نننۍ چودنې موضوع ته. د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ چودنې د تلفاتو په اړه ضد نقیز ارقام خبريږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې 15 تنه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په چودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبریالان دي 12 ښودلی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دوم امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د یوې غونډې پر مهال چاودنې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیری د دې چاودنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې دغه چاودنې په ترڅ کې بد وخت نه زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیری وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو له دې چاودنې بیا د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوبلې په اړه بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په دغه چاودنه کې 2 کسه وژل شوي او 12 نور خبریالان ټپیان شوي دي. د کمیټې د ویل شوي او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نه وایي چې په یاد چاودنه کې 3 کسه وژل شوي دي او 10 ډیر چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. لا تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او دې ته په تمه یاست چې د دې پیښې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ چاودنې جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورځو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډیرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسدآباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتې د سیند په غاړه د حجرې سره د نروسته به هیڅوک معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوانه راپور راغی چې دغه شانتي واقع شوی ده د خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو خو خوړ کې وو. بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا مو دغه ځای نه جسد را انتقال کو کورته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کورته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تری تم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یوه تازه اعلامیه کې دا کړي چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي. او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقوقو د څارې ادارې چې د دوی خپل د سه کوم یو اجرایوي قوه نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نکدي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقوقو پر سر غړاوی سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصونه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي ترنه، او داسې کار جوړ کړی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هماغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه ده چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي، که دوی د بشر د حقونو سره غړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړیږي هغه دا ده چې هغه خلق پر رسمیت نه پیژندل کیږي. کله چې پر رسمیت باندې نه پیژندل شو، دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې ډېرې زیاتې دي، تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي، د دغو 40 میلیونه چې دي، همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت کې پامال کیږي، د هغو نقص کیږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي دا هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسیږي.
په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حمله زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدر اعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپل بریدونو ته دوام ورکړ. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د وسلکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې وای چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسي پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان په سرلنی عملیات پیلوي. د اوکران لوټرسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړی کرښې په استقامت د بخمود سربېره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېری حمله کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیتسک په سیمه کې 9 حمله کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرشوب لا اوښتی ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څونیو راهیسې پر بخمود سخته جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا ملیار پرون وویل چې جګړې پسې زیات شوې دي او روسي ځواکونو نوې هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند صدراعظم سانا مارین د اوکراین د یوه تکړه جنګیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په روسیو کې بخمود ښار ته څیرمه په جګړه کې وژل شوی دی. د 28 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ګډون یو شمیر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلند سرریاسمه تر سفر روسته د سراپور نخبره شوې دي چې د فنلند سرریاسمه د خپل هواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوي اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دې په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې وو له فرانسې او برلین څخه یې وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته دې جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناهغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړه سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یوه خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکوونکي په توګه د 2 لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم، خو دا ځل خبره زما د یوه دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلومات د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان ښځینه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه، خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوست رسپانی چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حملې مسؤلیت ومانه. رسپانی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه په ورځ د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل سول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانی کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل سول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دا د دوی تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمونکي وایي دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت خنه او نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سو. دا وای لوري په خپل خوښ په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتونه را کم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه دی رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتونه په درد نخوري.
یعنی می کوم چې شوه خوبه اقتصادي تمام شه، خرج مصارف زیات بلد نم خنه.
تا تیره ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلهیز واده تر سره سو. د واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ سوی و چې د واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسي او هغه کسان چې د واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنی وسي. د دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي د دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیز توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانی نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکي مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډلهیز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو په 19 او 15 مترو خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې یوازې څو شیبې ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو ل پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکابله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه شاړي پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارات له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخ دشت ته دی پام وکړي ترڅو ل دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکرل سی چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیر پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دوکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغه چې څوک خوښوي په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
دما خبره خدا ده چې دا شبکې به کې کمزورې سي دلته مشتدانیت به کې ګران تمامېږي نظم د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لشکې د کاغذ نه چارزانه
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېرې اوبه کړته دلیل ډېرې کورو اوبه چې سوي دي چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده جنې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کیږي.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان له وړاندې کولو مخکې تاسو پام د خبرونو اوریدو ته راړو. په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې نن یوې بمی چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي او دېرش تنه نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی دي چې په برید کې د دې مرکزی او ساتونکی وژل شوی او پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمیر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د دری ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه انتحاري برید کې چې پړی داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسله والو یې پر دوو لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسله وال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسی تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې تر څنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. هغه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د اوکراین پاوز خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخمود خار خپلو حملو ته نن هم دوام ورکړ. د اوکراین ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرخه کې پر بخمود سربیره پر لیمان، افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډېرې حملې کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو 9 او د توغندیو 4 حملې کړې چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې او عامه تاسیسات یې ویجاړ کړې دي. دا راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او له فنلند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین چمتو شوی چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي. میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلې حکومت یې پلان لري چې 4.9 F-15A ډوله جنګي الوتکې واخلي او پخوانی 2.8 هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري. هغې په عین حال کې وویل چې په دې اړه خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. اوکراین له 3 میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فبروري په 8مه کله چې په پاریس کې وو له فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جنګي جټ الوتکې ورکړي.
زهرو کاروان
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانیې پوهنتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کرل شویو کوکنارو سروې ترسره کړي. یوه میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 2 میلیونه افغانۍ د کوکنارو د کښت سروې ته بیلې کړي، او دا سروې به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروې کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقي صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، پخوا به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي، کومه نتیجه لاسته راځي؟ ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
خو په لمړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې واځي په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي د مزک لارې فزیکی سروې و سرویران به کلیو باندو ته تل د غیزنې به ارقام راټولول. بیا په اخر کې 2010-2013 د دین ورسته بیا دواله سروې شروع شوه، هم د مزک لارې او هم د سټلایټ لارې. دا دواله سروې ټول بیا د یونیورسيټي په ترو کې دلی، لیکن د وزارت مبارزې علي مواد مخادر په همکارۍ سره یو ځای خو دا سروې بیا دواله یو ځای کېدل او اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله د یونیورسيټي لخوا به اعلان دله، خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزې علي مواد به سره یو ځای شریکو. دا چې اوس طالبان د ځکه لارې د کې یو یونیورسيټي دا دواله لارې نه دواله موثرې دي، خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومیږي نه. دمځکه لږ زره قیمتي تمامیږي او لږ مشکلم د ارزای ته رسیدلم سخت دي، خو دا اول لار ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایټ لار ټول ارقام په اسانۍ راټولولی شي.
بلی رفیقی صاحب، دا طالبانو سروې د فیلډ سروې د ځمکې لارې به کیږي او عملا حضوري او فزیکي به وي، نو د کوکنارو د کښت اراضۍ ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده، نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروې؟
د خټبای په لارې سم دونه ځکه کړل شوی دی او د طالبانو حکومت چې وایي چې موږ د ځکه د لارې څخه هغه بل ارقام راوړي، دا یو ځل شي چې زما ځین تر الجی د وخت توجه نه ده. اصلي هدف تر رسیدل چې څنګه وکول شي د کوکانو سره د کښ مبارزه وکړي هغه ته هیڅ هڅه نه رسېږي. دوی په دې باندې اختلاف ولري چې مثلا د خټبایټ اکسونه به دینه مینه هغه د ځکه سروې به بل متحد یا نور خارجي ایجنسی نه مینه، خو ټول خبره ودی ته راځي چې آیا د دې مبارزې سره د تریاکو د کښت مبارزه عملي بل څه ګاخ اخیستی؟ زه د سروې په کیسه کې دومره نه یم چې د سروې خو سروې به وشي بالاخره یو نتیجه به مختلفه نتیجه به توافق روسي، خو اصلي موضوع دا دی چې دې ته څنګه اپروچ کړي او څنګه کولای شي دې سره مبارزه وکړي. زما هدف ټول دا دی.
بلې نتیجې ته کو ګورو، نو که دوه د خوست معلومه خبره ده چې دوه نتیجې لاسته راځي، نو دغه د دوه نتیجې لاسته راځي نو په دې اساس باندې دا چې همغږي هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې، ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي، نو که نتیجه لاسته راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته، د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي؟
چاته کچن کی پر یہ خطا زانه تیجی خو مش په خام لري په تیر پنځلو شرو کلو کې مش څو ور نتیجه لري په دې پر ځای چې نه واګه چې نتیجه مش لري دی بل کار چې بیا سروې کړی دی یا د سټلایټ کلارې څخه یا د مځکه دلارې څخه خو هغه عشره کاسه و د کښت کوکنارو نور هم مختلف دي نور هم مختلف دي نور هم مختلف دي تیر امر چې ما واورې نه پېژنم چې پروش کالو ته ته نشم مخکې ودیش د شپږ زرو ټنو خبره کوم
دا مار د 1500 وټن سره پورته سوی د سړي چې 200 وټن ادرس وټن یې ځکه تولید سوی دی زما په نظر باندې د وخت وجره هر امر چې ما به سره شي اصلي خبره د مبارزې امر ته نسی یوازې په سروې باندې موږ هیڅ څه غټ نه ښکارې نو خپل دې شي په مثبت نظر نه ورته ګورم په دې خاطر چې عملي پلان نشته د کوکنارو د کښت په بدیل کې چې څه باید وشي چې دا کښت دې وکړي
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیسی چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي وو چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سر او دوی سره لامغږي پرته سروې وکړي نو ستاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیسی هم اوس په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بېله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیسی نو دا مشکل به نور هم زیات شي کمی نه ورسره خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي طالبان څنګه پلان جوړوي یا یونیسی څه کوي هغه بیا بېله خبره ده عمل بیا بل شی دی نتیجه بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنګ راوړي لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي نو معلوم شي چې دا وایي څه کوي خو دا دوه سرویګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی یعنی دان سروې به اوبره واسره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي یوازینی سروې د یو خوا یا د بل خوا نه دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتې
بخوا خو دا سه و چې کله به د مشترک سروې کې د نتیجه چې بل سره و دغه په اساس بهرنیان مرسته کوله د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو ام عملیاتي پلان ام چې عملیات به کېدل په ام بده چې پرختی پلان به جوړید اوس چې د یو مشترک سروې نه کیږي څوک ځانته مستقله سروې کوي دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت ملبته دوی پر رسمیت نه پیژني نو دا نتیجه څه کېدای شي دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملان په افغانستان که وزن لري اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري لرلو د دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنیو ځواکونو نو دوی ته د نتیجې اهمیت لري بهرنیانو ته
اصلا خو بهرنیانو د دې چې هغه په دې حکومت نه کوي لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولې ده چې دوی خپل مواد مخدره سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره په خپل امکاناتو سره دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نشي ورکولی دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې وو بلیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړي او څنګه عملي کوي او بیا به نتیجه څنګه وي دا خو بیا وروسته لیدل کېږي مخکې د مخکې ویل لږ مشکل دي خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي او هغې سره کومک نه کوي لږ به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي یعنی د حکومت سره باغ امکانات چې لکه د پاره یو حکومتونو سره وو د دې طالبانو د حکومت سره امکانات بني ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي
بلی رفیق صاحب د کښت مسالې تکرار شو بهرانيان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی خو دوی وایي چې موږ ته بهرانيان وایي چې موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړي ده کې نتیجه نه ده ورکړي یونیورسي سروې خو د نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5 نه زیاتوالی راغلی خو د تاریخ کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابع او سرسینه دلود نو په داس یو ګنګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنار د کښت په افغانستان کې
زمینایسته یو زمیندار هغه شي چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری په هغه باندې باس کو صداقت د اول او سره سره موجود نه و د اول سره سره خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نو ظرفیت نه درلودي چې اته د مزیک د لارې سروي وکړي خو ټول کار د خارجانو په لاس کې او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډ هاو ډالر مصرف شوی دی او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې او دا کال په کال په روټنه پورته کېدل او دا هتر اول سي د چوس دوی خپل وایي چې د 14000 ټنه یا 2000 سلنه په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټول کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په غم کې نیم. سروې بیا وسی بیا به وسی بیا به وسی. اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره رابط لري هغه ته نه لري خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سروېګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي. ول نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره. نیت یې موجود نه دی. صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هر پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي. او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري. نظر ودی چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام پر حمل سوي دي. یعنی موږ څه کولای چې د اوسنۍ حالت کې خپل انانوي کښته ولاړ دا ډیر پراخ بودی جغوري او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غوړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مو غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښته بیرته ګرځدل دا ډیر پراخ بجټ اړتیا لري. خو بهرانيان وایي چې دوی مازر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندارو د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی. یو مسله بل ده چې طالبان دې ته تر ډیره د پرهسمیت پیژندلو په مسلې باندې ګوري. ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګری ډلې تمویلی. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا و چې دوی بل ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پیوچي. خو په افغانستان کې خود ترهګرو تمویل یو ځینی سرچینه هم ده د کوکنارو کښتو. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي نو بهرنیان څنګه متقاعد کېدی شي چې دوی به مرستې وکړي؟ دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کوي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
خبر ترازم خارجان اصلا صداقت دې خبرې سره نه لري چې دوی غواړي په افغانستان کې د تریاکو کښت کم کړي. دوی صادق نه دي ودې خبرې ته. دوی فقط د وخت وژنه کوي. خبره په سروي او په بودیجه او په سیاسي موضوعاتو کې سره تیری. دوی اصلا ودې ته معتقد دي چې دا کار وخت بوځي. موږ ولیدل په تیرو 15 کالو شلو کالو کې موږ ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل داسې نه چې موږ د اوازې درې کال یا د باندې موږ په خپلو په کلو باندې کې ولیدل. دوی اصلا هیڅ نه کومک ته د زمیندارو سره دی. دوی مختلف لارې را مخته کړې. شغله نه یوازې چې موږ انانوي کښې د منځ یو ازمره انانوي طریقې د منځ یو زموږ د عشر سیستم د منځ یو. دوی هیڅ نو مثبت کارونه په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې سره نه کوي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې تریاکو د کښت څخه چې په هڅه اندازه چې دوی اعلان یې په هڅه اندازه چې موږ وینو د دې څخه تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډېرې غټې پیسې دي چې دا بهرنیان وړي و نورو چېشته و نورو ملکونو ته وړي. زما تخمین درو چې غلط نه سم زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښت په حدودو کې 200 زیات میلیارډ ډالر چېشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیادای نشي او نو د دې ملک بزګرو یا زمیندار ته رسیږي. دا ټول ځي و نورو ملکونو ته ځي او په دې کې دوی لاس لري. ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې 15 میلیارډ ډالر په لاس کال کې مصرفوي او کښت 1500 ټنه خزي وش 4000 ټنه ده. دا خو منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې زه فکر نه کوم چې مؤثریت ولې دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي. مؤثریت د دوی په لاس کې دي. پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي بالاخره پیسې دوی سره سي او په هغه شکل یې خستې لکه په خوا چې خلک کړي. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه اولویتونه لري او د خارجانو نیت خو زه د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځانته یو ګواښ بولي. افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت دوی په لاس کې دی. په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري او دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگ جنگی حالت نه راوتلی دی دغه تهدید لمنځولو لپاره آیا د سیم امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي او تاسو د امانګي د دوه کلو تجربې د طالبان حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
ها یو خدای دې چې په خاط څه شي ویلې یا څه کېدل دا خو به خبرو خارجان واقعیا زمو پومبل کې خپل ګټه لټوي زمو د پاره داسې هم مړنی دي خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بونی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي خو کلک اراده ګوره په پخوانی طالبان حکومت په آخر په 2001 کې بالکل په هغه منطقو کې چې طالبان حاکم و صفر ته رسولي و دا کې شک نشته رښتیا هم ده هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و لکه اوس چې حاکم دي چون د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري خو بې له خبره ده افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانو هغه لاندې دی په مشکلاتو سره مخامخ دی دا په صورت عموم شته خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي نو ولېم داسې ډېر ورته مشکل نه دي ځکه دوی دا تجربه لري پخوا هم دا کار کړی و په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده و هغه چېرته به چې بیا حکومت و بل سیستم به چلېده د یو ځای د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت کې. اوس وخت کې طالبان حاکم دي ټول افغانستان باندې حاکم دي نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي کېدای شي دا د منځه یوسي خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي څنګه کار کوي څنګه نه کوي کله شي بیا وخت د هغه راشي چې یعنی حاصل واخیستلی شي بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملاً مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقله ادارو ته ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي د سیمې نه کتنه وکړي دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې د خارجانو او د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی دی زموږ د تعلیم مسله دا نور مسائل دي دا خو یو بانګيري کې یو خارجانو ورته بانګيري کې او طالبانو خپل سیاست مخته بیايي هغه خارجانو پروا نه لري خارجات دی پروا نه لري په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی افغانانو ته دی دیقان ته دی بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي لپاره مشکل دی مشکل زموږ دی دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کې یا خارجان څه کې دا بیا بېله خبره ده موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب پخوا خدا سی وچ تقریبا د تنا د امریکا د آئینی لداری لخوانه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده خو اوس چې تاسو وایي د قانانو زمیندار او دهقان دوه لستون سره مخ دی واقعیت هم دا د مونږ چې خبرې کوو خو اوس تاسو عمرسته نشته ک طالبان راځي مثلا کوکنار بندي او په بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې مونږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوې وي
ور زه د شلو کالو خبره کوم په دا شل کاله کې د زمیندارو د قرار سره مرسته نه شوی هر شی چې سوی دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی او زمينه یې زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سم سره کومه کړی سوی فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې به د هر پر هر روان باندې راغلي کې ډی پی او کې یو ایس ای ډی او نو پیسې به د دوی په لاس باندې د دوی په کم خرچې درې چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان حکومت هیڅ وخت نظر نه وکړي کوو هم عملي نه زه دې دې چې د شک په سترګو ګورم یو خبره به سره واضح کو دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگی ماشین و شاته پروتی چې هغه ته ویلی او د تریاو خښت بل شی هم پکار دی، نه یوازې چې جنگی ماشین پکار دی بلکې په چې شو منطقه کې په هغه منطقه کې چې خښت ډیر کې جوړ په تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د بدخشان سره ولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کې د دې آیت چې نه دغه جنگی ماشین چلیدل هم ډیر مشکل کار دی، د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه د تریاکو مسله و ډیر بدبختی ده د افغانستان لمنوالې دا وی دا 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 د خارجانو په نیت پورې اړه لري، د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. او زه همیشه مې دا ویل دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډیره پیسې پکې شو والي. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم بلما واشته یې مصارف چې په دې منطقه کې کیږي هغه ته زه ډېر د شک په سترګو ګورم او په خپلو سترګو لیدلی دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی او په یو امانګي پکار دی. شاهبانګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دویم درو د بزګرو سره پکار دی چې قطعا نه څوک خپل خبره باندې غوړ اکثر په خپل مشکو باندې نه دي، د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې دا نه دي چې په خوا په کم جنگ دي، نشي وشدلی په خپل منطقه کې، نشي وشدلی زمیندار. او هغه مسالاتي په وخت کې په خپل منطقه کې وسیری او زمیندار هغه په خپل کښت باندې مسالاتي او دوی چې د کښت سره باندې او ځای وسیږي کار یې بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلی او د هغو آني آیت په کار دی او د تریاکو آني آیت په چې په کښت کې موږ اوس بل شی نه لرو. په تیرو شلو کالو کې یا څلوېښتو کالو کې دا
تغییر راشي. بله ډاکټر سوزفر، د ورسی پختنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنځ امغږی نه رامنځته کیږي، د بهرانیانو ترمنځ او د طالبانو د حکومت ترمنځ، طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي، نو نتیجه څه کیدای شي؟ پایله به افغانستان لپاره څه وي، د نړۍ لپاره به څه وي؟ ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي، اوس لاغه نباتي اړخ نزی دا د کیمیاوي اړخ ته او ښیښه او هیروین او دا مسایل پکې راځيات شوي دي متاسفانه.
اصل د نسی تو کوم مشکل ډیر غټ دی، یوازې کښت پورې مشتام تا اغند لري کړه تا ریاک سبا ته هم د منځلار شي یا کښت دیخي خط هم شي، لیکن نشي تو کې نه ختمیږي. د دې ختمول داسې ډیر اسانه کارم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړه چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نور راځي مارکیټ ته. په افغانستان کې بخوا چا پیژندل هم نه خو شته دي، امن موجود دي په کابل کې، موجود دي په نورو ځایونو کې، موجود دي ځوانان ورسره اخته دي. دا مشکل دی، دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم وي داغي مسؤلیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغوی وکولی شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي. د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو، د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هماهنګي وکړو، دوستان پیدا کړو، د دوستانو د کومکونه جلب کړو. د هغې په نتیجه کې موږ خپل دیقان، خپل بزګر، خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوو. مازله ډېره غټه ده او په اسانۍ نه کېږي، خو کښت زما له نظرې دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی، دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د بنځ یوسي. خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري، دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی. طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو دپاره لارې چارې وسنجوي. بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي، خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي. هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی مغفته چې خاص مسلکي کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي، خو ډېر کم. ډیر زیات نه دي. نو زما د نظر دا کار ډیر داسې وړوکی او آسان کار نه دی. امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په آسانۍ سره نسبتا په آسانۍ سره دا کارونه مخته بوسي. په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکله وي، آسانه به نه وي.
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ، او لته سو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده. تربیه د خدای پامن.
د زهرو کاروان
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.